د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تنخواهي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې اداري څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران له اغېزمنو شویو یو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره یې له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو د استول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي دا کسان وړ مشپد کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسوالو شمیر 15 تنه خي یو زیاتوي، درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې، خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو دریو ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوال ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیس وایان ظاهر خان ازادۍ رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوی او حمله کوونکي لسمې تښتیدلې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دینی عالمان ووژل شول. دغه راست تېره دوشنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر یو شپیتو نورو وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالفې ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د یو شپیتو کسانو په دې نوملړ کې د امریکا د کانګرس د غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکا کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 79مه کلیزه ده.
تصادونه په لاخره سبب دي شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبريال نیولی دی. او دا به هم واوري چې امریکا وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کیږي طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یکشنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامیږي په پا پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډېر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامیږي ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو چارو وزارت کورنیو چارو وزارت د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي وروسته له هغې چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي دغه بیه د ترانسپورټ له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 تنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 تنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 million مالیه ټوله کړې ده د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 قانونه موندل شوي خو یوازې له 18 قانونو څخه سکاره استخراجېږي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي دا هم په دې اړه راپور
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوریت نظام 9 کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه
محمد داود خان ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي ریفورمونه راشي خو د بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغه طرفدارانو ټینګار کوي او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي دا تزادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي
دغه کودتا چې ځینې کسانې پوځي کودتا او ځینې نورې سپینه کودتا بولي داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤول و چې په کودتا کې ښکېل وو هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزو شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه د کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمد داود خان باندې همو خلکو کورتا وکړه چې له ده سره په کورتا کې یو ځای وو.
خو پاچاګل وفادار وی په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیناړ خو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لان پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
ازادي رادیو او طالبانو پر روزګان کې یو بل خبریال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مسؤلان وایي د خبریالۍ د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبریال نیول و، خو له نږدې دوه میاشتو بند تیرولو وروسته د طالبانو محکمې هغه بې ګناه وباله. هغه په روزګان کې خبریالان دې ډول نیولو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمیزې خصوصي راډیو دغه خبریال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبریال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیا بشپړه شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتو بند ورسته د محکمې لوري بې ګناه ثابت شو او آزاد شو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندېښمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبریالانو پر روغ او روان منفي تاثیر کړی دی او ډیری خبریالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپلې دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر شوي دي. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبریالان وځوروي باید د رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول سي بیا د په زندان کې څو شپې تیرې کی د زندان ته چې د دې پر ځای دوی باید د رسنیو ملاتړ وکړي. د رسنیو سره کښېني د نږدې د هغوی ستونزې او اندېښنې د نږدې واوري او حل لاره ورته پیدا کړي.
اورزګان میشت خبریالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبریال دي ژر تر ژر آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بی پولي خبریالانو سازمان په یو اعلامیه کې وویل چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبریالان نیول شوي او زندانی شوي او هغه مهال دوی د خبریالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سری بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان وغوښتي و چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د ویلي و چې 2023 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پر خبریالانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبریالانو نومونه هم اخیستي وو او له طالبانو غوښتي وو چې هر څه ژر د خبریالان آزاد کړي، خو طالبانو سره له دې چې په ځلونو ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړې پورې د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او ترخوای د خبریالانو خوندیتوب ترجمن پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورځ تر بله محدودېږي او محدوده شوې هم ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
واشنگتن واید روسی پوزی پلاویو پتیرو دو میاشتو که دو زل ایران تسفرونه کردی څو د ایران بی پیلوټ الوتکې وارزوي. ایران وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پای وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپل پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په ورستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د پوینا په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یو اعلامیه کې ویل ایران د کاشان په هوایی ډګر کې د جون میاشت پر اتمه او د جولای میاشت پر پنځمه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلایټونو لخوا په هغو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوي د ایران شاهد 168 او شاهد 129 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې سترګو کېږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پیلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وګروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کیدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمې لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندیو په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدی خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلې دي او په تیر یو کال کې د هیواد دا ژمنه هم کړې و چې تر 30,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پریکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیم یې کورنۍ په کاناډا کې او نیم هم په افغانستان کې پاتې. تر خوا یو شمېر نور چې له کاناډا او د کاناډا د ځواکونو تر خوای د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته لدې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ سي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو له ژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لیږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولۍ ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی کیوه د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړۍ ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د زمن د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوملار او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي وو. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,540 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي دغه هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته له رسیدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. د دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې د دغه پروګرام د پای ته رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیکه پرېږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
داسې مهال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې بې وسو او ترخوای سیلاب ځپلو په وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله ځپل شویو سره د مرستو د رسیدو خبره کوي، د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیچ چا مرسته نه ده کړې. هلته د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړه کړل او ګڼ مالي زیانونه یې هم خلکو ته واړول. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبیدالله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړې ځمکې، باغونه، ځنګلات دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي، خلکو ته کوم زیانونه ولې دي دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي زراعتي ځمکه ټول مکمل تخریب کلی دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دي دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کلی دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د سیلاب له امله وفات شوی دی یو دوه کسان زخمیان دي یو په هوټل کې او بل هم په دیګل کې
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شویو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندویو ادارو ټولو سره مونږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي
لدی وړاندې ازادي رادیو ته پرارېګل شوی پیغامونو او ترخواي د ازادي رادیو لخوا په جوړ شوی راپورونو کې دا موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستې په خپلو پلویانو ویشلې دي یو شمېر بیوزلو دا هم ویلي و چې په شویو مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي و هاخوا بیا د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې یا هواد پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک په استولو کې اکړې و چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته د طالبان د مرستې خپل وسلوالو ته د عیاشي او عبادتۍ لپاره په نغدو پیسو بدلوي او ترې ګټه اخلي دوی دا هم ویلي و چې داخلي بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو ته په عیاشي او عبادت اخیستل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته اچولی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هوساز ګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلی دي چې له هغه یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو
محمود هم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل مندونه را واوښته پر کلیو باندې پر باوړیانو باندې پر کرنیزو ځمکو باندې چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول خصوصا بزګرانو ته چې هغو غنم ریبلي وو غنم یې ځینې یوړو د غنمو کوټیان یې درمدان یې ځینې یوړو انګورو باغونه یې خراب کړو شمسیان یې یوړې باوړیان یې او سهان یې ډک کړو نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو زمونږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نوبهار له خلکو سره مرستې وکړي او د هغو لاسنیوی وکړي له هغو سره مهلیک مکونه وکړي تر څو هغه خپلې ستونزې هوارې
ستان ولایت نه خبرې کوم لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په نورستان کې په دې وروستیو کې پرله پسې ورښتونو په وجه باندې د نورستان په واما ولسوالۍ کې لاره د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بنده وه او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایسار پاتې وه ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان پلار باندې سفر وکي
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه پاړیکه کې زموږ غوښتنه دا ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت د وچېدو په حال کې دي نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي ځکه چې زړه کاسه نور د دې وس نه لري چې دا باغونه او دا شان به ځکه داغه نور د خټو د شان ډکه ده نو د امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې کوشش وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
ساسي پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کولای شئ تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په همدې شمیره راوستوي. موږ به د خپل خبرونو پوګدو کې درته حتمن خبره کوو. وخت په کابل کې 8:13 دونکو دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبروي ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دو اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وای د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بستې ترلاسه کړې چې د 2,13,000 افغانانو اړتیاوي پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري ناورین لاغیزمن شوي او کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. طالبویاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړه مشبه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښیي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي وو. تر اوسه 2 ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوي چې یوه پېښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک پرون په یو لنډکې اطلاعیه کې ویلي نن یکشنبه 2,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک په هرو 2 اونیو کې په میلیونونو ډالره د لیلام په ډول خرڅوي چې هدف یې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوی دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو 3 ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو اړینو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وايي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوی. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته ویلي دغه 2 پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوی او حمله کوونکي لسمي تښتیدلی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونه وزي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډکه شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې امریکا متحده رچی ډاډ ترلاسه کړي ایران به هیڅ کله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,400 وګړو بندیزونه اعلان کړي دي چې پکې هغه د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل کړی دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خوولو له امله د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودي جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر بخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د 1,400 کسانو کې د امریکا د کانګرس ځینې غړي هم شامل دي. لته سو ټولو مننه چې تر دم غړې پورې مو را سره ازادي رادیو واوري دا د خبرونه په دوی معنی مې برخه کې درسي ساعت د زده کوونکو په ځانګړي ډول د افغان جنو هغه چې اوس د طالبان د حکومت له خوا لزده کور راګرځول شوې دي د غوی لپاره ځانګړی پروګرام خبريږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې د اوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسله یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بی بی سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښو. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوای کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وشو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یو لوی ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زویر کړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې جزه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چاړه د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې دا څار الله تعالی په امر جاری. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیې په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قربانۍ د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو 28 حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویلي چې په 224 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه، هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته 28 عباسي حکمرانانو حکومت وکړ، او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ، او په 1509 قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخ لاست وویلی او پر تخت کښینوی، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د په سکې چلېدلې، یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاریس ولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره هم اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1230 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیل په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بی له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي لټولو گاونډیانو سره د شجون کولو په لوي وو. د تیمورشاه یو لوی تیروتنه دا و چې محلي سیمه د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه ل خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنۍ سره سم ټول اوړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړ چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دی هیله لتاسو مغختنه داده چی د درسی ساعت پروسته لننننی لوستر شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړی. نننی درسی ساعت هم دلته پای ته رسو. تو خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
قسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے تما ہو داد خٹو گٹ پور دے داس مادے داد خٹو گٹ پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے د خل کو بلیزر خوگیگی زما پر سوائے د خل کو بلیزر خوگیگی زما پر سوائے د خل کو بلیزر خوگیگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے مینا کک توڑ دے کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے داس مادے
لار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے مالا دا چورک لے بنے ارور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے دا سما دے